کافی. تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است فدای هر کلام دست.
درنو دوستانو ستوري مشهید ساده رادیو په یو بل خبرونه کې چې زموږ مازیګرنی نیم ساته خبری مجله درته هرکلی کوو. د ولسی جرګې یو هیئت په غو رپورت کې چې ازادي رادیو ته رسیدلی په کې څارنوالۍ ته د نظام الدین قیصاري په کور د عملیاتو د مسؤولو چارواکو د معرفي کېدو غوښتنه شوې ده. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. احمد تکل پازیټیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
ولسمشر اشرف غنی نن د کابل په سروبي کې د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبره کېښوده. د ملا عبدالمنان نیازی په مشرۍ ډلې له اصلي طالبانو سره د خپلو وسلوالو د یو ځای کېدو خبر رد کړی دی او ترکیې له روسیې غوښتي دي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د سوریې د دولتي ځواکونو د حملو په سمدستي بندولو کې مرسته وکړي. السلام علیکم. پام وکړی بشپړو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی نن د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبره کېښوده. د هغه پروژه ده چې له قرغزستان او تاجکستان څخه د 1500 کیلو ولټه برېښنا مزي د افغانستان له لارې تر پاکستان پورې تمدیدوي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدي نن ازادۍ راډیو ته وویل دا پروژه به په 2022 کال کې بشپړه شي، خو اوس یې په سلو کې شاوخوا 15 چارې پرمختللې دي.
د دې پروژې فیصدي د کار پر مختګ 15% د ډیزاین سره، د انتقال د موادو سره، د اسکان مجدد د موضوع سره ټول خلاص شوی دي. تقریبا 15% د مخې شوی.
ارک په یو خبر پانه کې وایي چې کاسا زر یو لوی پرمختیایي پروژه ده او وایي د دې دهلیز له بشپړېدو سره به په سیمه کې اقتصادي تعاملات نور هم پراخ شي. تمه ده چې د دې پروژې له بشپړېدو سره به افغانستان د کال 300 میگاواټه برېښنا او 45 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي. د عبدالمنان نیازی په مشرۍ ډلې له اصلي طالبانو سره د خپلو وسلوالو د یو ځای کېدو خبر رد کړی. ملا نیازی د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو د هغې ډلې مرستیال و چې شاوخوا 4 کاله مخکې د طالبانو له اصلي ډلې جلا شوه. له دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې له طالبانو څخه دې بېلې شوې ډلې د چهارشنبې په ورځ په کوټه کې ملا هبت الله ته بیعت وکړه او هغه یې د طالبانو د مشر په توګه ومانه. عبدالمنان نیازی نن ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو له اصلي ډلې سره د دوی د یو ځای کېدو خبر د پاکستان تبلیغ دی. سو محدود کسان چې پاکستانیانو دوه ورځې مخکې په پاکستان کې د عالی شورا په نوم راټول کړي وو چې ګنې د ملا هبت الله له طالبانو سره یو ځای شوي دي، هسې پروپاګند دی. پاکستان دا کار د خپلو مزدورانو د روحیې د لوړولو لپاره کوي، هغه مزدوران چې په قطر او پاکستان کې لري. ښاغلی نیازی وایي د دوی پخوانی مشر ملا رسول په پاکستان کې بندي دی. د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د طالبانو په لیکو کې اختلافونه رابرسېره شول. په شمال کې 209 قول اردو په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د اوو وسلوالو د وژل کېدو او د 11 نورو د نیولو خبر ورکوي. شاهین قول اردو په یو بیان کې چې نن خپور شوی د دولت آباد ولسوالۍ په چاهي او د شورتیپې ولسوالۍ په شورعریق سیمو کې په پوځي عملیاتو او هوایي حملو کې د یو ماین جوړونکي په ګډون اوو وسلوال وژل شوي، دوه ټپیان دي او 11 نور ژوندي نیول شوي دي. د قول اردو په یو جلا خبر پانه کې ویلي چې د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د ملا جابر په نوم د طالبانو یو قمندان له خپلو لسو وسلوالو سره امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی دی. په بیان کې یادونه شوې چې دا قمندان له اوږدو جګړو وروسته د امنیتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې تسلیمۍ ته اړ شو. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ترکیه له روسیې غوښتي دي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د سوري ځواکونو د حملو په سمدستي بندولو کې مرسته وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د څرګندونو پر مهال وویل ترکیه باید له روسیې سره ګډ کار وکړي څو په ادلب کې چې په سوریه کې د یاغي ډلو وروستی سنګر دی. روانې ستونزې پای ته ورسیږي. د فبروري په دریمه په ادلب کې د سوریې د دولتي ځواکونو په برید کې د اتو ترکی پوځیانو له وژل کېدو وروسته ولسمشر رجب طیب اردوغان ګواښ وکړ چې که د سوریې ځواکونه د میاشتې تر پایه له ادلب څخه ونه وځي نو ترکیه به یې وباسي. چاوش اوغلو هم په خپلو نننیو څرګندونو کې وویل چې د روسیې یو پلاوی به ترکیې ته ولاړ شي څو د ادلب پر مسایلو بحث وکړي او د اړتیا په صورت کې به اردوغان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. په بیت المقدس کې 14 کسان نن هغه مهال ټپیان شول چې یو کس خپل موټر د بسونو په یو تمځای کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست. پیښه د ښار په مرکزي برخه کې چې خلک د شپې پکې ګرځي راګرځي او ډېر رستورانونه او بارونه پکې دي شوې ده. اسرایلي چارواکو د دې پیښې په اړه د احتمالي تروریستي پیښې په توګه تحقیقات پیل کړي دي. د یو سیمه ییز روغتون بیړنۍ څانګې نن وویل په ټپیانو کې د یو تن حالت نازک دی خو پاتې کسان له علاج وروسته رخصت شوي دي. د اسرایلو د پولیسو یو ویاند وویل پولیسو وروسته له دې چې د موټر خلک لاندې کړل او بیا وتښتید اقدام وکړ. او د روسیې په الحاق شوي کریمیا ټاپو وزمه کې یوې محکمې پرون د اوکراین پلوي فعال اولی پریخودکو د توقیف موده وغځوله. د پریخودکا مدافع وکیل نظیم شیخ مامبیتوف ازادۍ راډیو ته وویل چې د کریمیا د پلازمینې سیمفروپول د یوې ناحیې محکمې د چهارشنبې په ورځ د ده هغه غوښتنه چې موکل یې په کور کې نظربند شي رد کړه او د هغه د توقیف موده یې د اپریل تر 13 نیټې وغځوله. مدافع وکیل زیاته کړه چې دا او موکل ته د محکمې په غونډه کې خبر ورکړل شو چې پریخودکو اوس د اوکراین په لویدیځ ښار لووف کې د روسیې پر قونسلګرۍ د حملې په پلان جوړولو کې د ګډون اضافي تور هم لګول شوی دی. شیخ مامبیتوف همداراز وویل چې دی غواړي د محکمې د دې حکم پر وړاندې استناف وغواړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفي 15، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1، مزار شریف باران د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 1، ننګرهار لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15 او کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1.
دوستانو، د افغانستان د څو خارونو د هوا اټکل وو. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د ولسی جرګې د پلاوی په یو ریپورت کې چې ازادي راډیو ته رسیدلې پکې څارنوالۍ ته د نظام الدین قیصاري په کور د عملیاتو د مسؤلینو د معرفي کېدو غوښتنه شوې خو خپل د قیصاري په اړه پکې څه نه دی ویل شوی. په دې اړه به ریپورت واورئ. دا به هم واورئ چې نظام الدین قیصاري چې یو افغان جګړه مار ګڼل کېږي تښتېدلی خو پټ نه دی. همدا به هم واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مجرمانو او مخدره موادو د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره یې هڅې تیزې کړې دي. په یو بل ریپورت کې به مولدي خبر کو چې په کابل کې د پاکستان سفارت رسنیو ته په یو وستولي پیغام کې دعا کړې چې افغان چارواکو دغه سفارت ته د کشمیر د یووالي د ورځې د نمانځنې اجازه نه ده ورکړې. که وختونو ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د افغانستان د ولسی جرګې د یو پلاوی په هغه ریپورت کې چې ازادي راډیو ته رسیدلې پکې څارنوالۍ ته د نظام الدین قیصاري په کور د عملیاتو د مسؤلینو د معرفي کېدو غوښتنه شوې. دا نه ده څرګنده چې خپل په دې ریپورت کې د نظام الدین قیصاري په اړه څه ویل شوي. د دې پلاوی په خپلو څېړنو کې موندلې چې امنیتي ځواکونو دوه تنه له نیولو وروسته د دوی په وینا وژلي. د دې پلاوي یو غړي مهدي راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي معین او د 209 شاین قلي اردو پخوانی قومندان د دغه مالی او ځاني زیانونو مسؤلین دي او باید څارنوالۍ ته معرفي شي. اکرام الله اکرام پرې ریپورت لري.
دغه پلاوی د راپور په اساس چې یو کاپی ازادي راډیو ته رسیدلې پکې غوښتنه شوې چې دغه عملیاتو اصلي عاملین باید څارنوالۍ ته وپیژندل شي. د بلخ پولیسو د ولسی جرګې دغه پلاوی ته ویلي چې د قیصاري په وړاندې د خلکو د شکایتونو او د غشان د غیر مسؤولو وسلوالو د درلودلو لعمل د امنیتي موین د هدایت او د محکمې د حکم لمخې د قیصاري د ویرولو او د حکومت د اتوریتی د تثبیت په هدف د نوموړي کور محاصره کړ. د دغه پلاوی غړي مهدی راسخ ازادي راډیو ته ویل چې د عملیاتو په دوهم ورځ د پولیسو ځانګړي ځواکونو 878 یقیتی یا سی آر یو او کمانډو ځواکونو د بلخ د امنیتي مسؤلینو نه هیڅ ډول هدایت نه واخیستی او د کورنیو چارو وزارت د پخوانی امنیتي مرستیال او د 209 شاهین قلوردو د پخوانی قمندان په امر د قیصری کوري محاصره کړی وو. د خاغری راسخ په خبره په دې عملیاتو کې د قانون خلاف له هوایي ځواکونو هم ګټه اخیستل شوې ده او دغه ځواکونو د 209 شاهین قلوردو د قمندان په امر د نظام الدین قیصری کور بمبار کړی دی. دغه پلاوی یو بل غړی علی اکبر قاسمی هم ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د مندونو له مخې د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال خوشحال سادات او د شاهین د 209 قلوردو پخوانی قمندان د دغه پیښې اصلي لاملین دي. د ولسي جرګې د پلاوی په راپور کې دا هم راغلی چې د بلخ محکمې یوازې د دوو ساعتونو لپاره د نظام الدین قیصری د کور د پلټنې امر د قوس په نهمه ورکړی دی او په پام کې ده چې دغه پلاوی راپور د ولسي جرګې له ژمنې رخصتۍ وروسته د یادې جرګې عمومي ناستې ته وړاندې شي. هغه مهال خوشحال سادات د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال او علي محمد احمدزی د شاهین د 209 قلوردو قمندان وو. خاغلی سادات او احمد زید ازادي راډیو د خبريال بیا بیا اړیکو ته جواب ونه وایه او دفاع وزارت هم د ازادي راډیو خبريال ته ویل چې د څېړنو تر پایلو په دیاړه نغه کیږي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي له وسلو نه د کار اخیستلو او د قیصری د نیولو په اړه پوښتنې موجودې دي او په اړه به د لوی څارنوالۍ لخوا د ملي امنیت شورا ته د راپور ورکولو وروسته په حق له اقدامات وشي.
بعد از ارائه گزارشات در شورای امنیت ملی
د امنیت په شورا کې به د رای له وړاندې کولو وروسته هغه نتیجې رامنځته کیږي او امنیتي او دفاعي ځواکونو ته به د اړینو اجراتو په اړه که تغییر او تبدیل یا نور اقدامات وي سپارښتنې وشي موږ به یې عملي کړو.
امنیتی ځواکونو د روان کال د قوس په نهمه په بلخ ولایت کې د نظام الدین قیصری کور محاصره کړ. دغه محاصره بالاخره په وسلواله نښته واوخته چې له څو ساعته عملیاتو وروسته نظام الدین قیصری په تیښته بریالی شو. په دغه نښته کې د قیصری اووه کسان وژل شول او دوه امنیتي ځواکونه هم ټپیان شول.
که څه هم نظام الدین قیصری چې یو افغان جګړه مار ګڼل کیږي تښتیدلی خو پټ نه دی. د ولسي جرګې دغه پلاوی چې ادعا کوي امنیتي ځواکونو د قیصری په کور باندې په غیر قانوني توګه له وسلو کار اخیستی په دې اړه یې په خپل رپورټ کې څرګنده نه ده چې څه ویلي کنه چې خپل نظام الدین قیصری څوک دی چیرې دی ولې حکومت په لټه کې دی. په دسمبر میاشت کې په مزار شریف کې د حکومتي ځواکونو او قیصری د جګړه مارانو ترمنځ پنختو کې د ملیشو دغه قمندان له نیول کېدو وتښتید. افغان حکومت د قیصری غوندې د جګړه مارانو په نیولو او د دوی د بیرته خوشې کېدلو له ستونزې سره لاس او ګریوان دی. ملالۍ بشیر سټوډیو کې ده په دې اړه د ازادي راډیو د یو رپورټ جزئیات را سره شریک کړئ.
مننه انت صاحب. د دسمبر د شپاړسمې په پیښه کې د قیصری اته کسان وژل سوي وو او ګڼ نور یې نیول سوي وو. له هغه راهیسې قیصری له قانونه د تیښتې په حال کې دی. پر ده د باج اخیستلو وژنې او شکنجې تورونه دي خو پر ټولنیزو رسنیو د دغه زورواکي عکسونه خپاره سوي چې علني د بوسکشي په لوبه کې ګډون کړی او له ځایي خلکو او ملیشه غړي سره یې عکسونه اخیستي دي. د قیصری قضیه د مرکزي حکومت ننګونې روښانه کوي چې له داسې جګړه مارانو سره لاس او ګریوان دی چې سیاسي زور لري او پرته له محاکمې ګرځي. کابل له کلونو راهیسې جګړه ماران زغملي او ډیری وختونه امریکایي پوځ ورته پیسې ورکړي چې په ولایتو کې د ځایي خلکو امنیت خوندي کړي چې د مرکزي حکومت وکړای سي پر کابل تمرکز وکړي. خو پر ډیری ملیشو تور دی چې له بشري حقونو یې سرغړونه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هڅه کړې چې په غیر قانوني توګه فعالیت کوونکي قمندانان ونیسي. قیصری د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم متحد دی. دوستم په 2018 کال کې وروسته له هغه ترکیې ته وتښتید چې د یو سیاسي سیال د شکنجې او ورباندې د جنسي تیری په قضیه کې په لاس درلودو تورن سو. د پر ځان لګېدلې ټول تورونه رد کړي دي. دوستم په 2018 کال کې بیرته کابل ته راستون سو او ډیری وخت په خپل مرکز جوزجان کې تیروي. مرکزي حکومت د ده له نیولو او محاکمه کولو ډډه کړې ده. چارواکو قیصری د 2018 کال په جولای میاشت کې توقیف کړ او په نتیجه کې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې خونړین لاریونونه وسول چیرته چې دی د همدې ولسوالۍ د پولیسو مشر وو. لاریون کوونکو موټرو او یو شمېر دولتي ودانیو ته اور ورته کړ. قیصری مقاومت وکړ او ونه نوالسو او د ملیشه ځواکونو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نشتې پیل سوې. د یو شمیر پلویان وژل سول خو په پای کې کابل ته یوړل سو او هلته بندې سو. ولسمشر غنی د نیول کېدل د ملیشو پر وړاندې د جګړې په برخه کې لاسته راوړنه وبلله. خو څو میاشتې وروسته قیصاري په مرموز ډول خوشې سو. حکومت په دې اړه ځواب ونه وایه. په ډسمبر میاشت کې افغان ځانګړو ځواکونو په مزار شریف کې د قیصاري کور محاصره کړ، چیرته چې دی له خپلو 1.5 جنګیالیو سره اوسېده. د بیا مقاومت وکړ او له حکومتي ځواکونو سره نښتې 1 ساعت دوام وکړ، خو دی په تیښته بریالی سو. په 2018 کال کې په یوه بله قضیه کې حکومت د بشري حقونو یو بل سرغړونکي وروسته له هغه خوشې کړ چې په پالاوي پراخ لاریونونه وسول. عبدالغنی علی پور په مرکزی افغانستان کې شخصي ملیشیا لري او په کابل کې څو اونۍ وروسته له هغه ونیول سو چې په غور ولایت کې لنیول کېدو وتښتید. په هغه پیښه کې 12 کسان وژل سوي وو. په کابل کې هم د ده په پلویتوب لاریون کوونکو له پولیسو سره نښته کړې وه.
ډیره زیاته مننه ملالۍ بشیر وه چې د نظام الدین قیصاری چې یو افغان وسلوال دی د ده په اړه را سره معلومات شریک کړل. د ظاهرا له امنیتي ادارو تښتیدلی خو پټ نه ګرځي او وخت په وخت په ټولنیزو رسنیو کې راڅرګندیږي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د کورنیو چارو وزارت په تړاو مسلو کې پاتې کیږو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې وزارت کې په تیر یو کال کې د اصلاحاتو په ترڅ کې په میلیاردونو افغانۍ سپمولي او همدارنګه وسلې او مهمات هم سپمېدلې دي. په اړه به له کابل د نسیم شفق ریپورت واورو.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نوي نسل مشري او په بیلابیلو برخو کې له ساختاري بدلونونو سره د دې وزارت په لګښتونو کې 4 میلیارد افغانۍ کموالی راغلی او 20 میلیونه فیر مهمات کم مصرف شوي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړه شوې وه وویل چې اصلاحي کارونه له آسیب پیژندنې وروسته ترسره شوي دي. خاغلی اندرابی وایي چې اوسمهال د وزارت حساب ورکوونکی دی او د تیرو کلونو په پرتله په لوجستیکي لګښتونو او د مهماتو په مصرف کې کموالی راغلی دی.
د کورنیو چارو وزارت ستونزو ته د رسیدګي لپاره د نوي نسل مشرتوب ته اړ وو. موږ وتوانېدو چې د عیشي په برخه کې شاوخوا 4 میلیارد افغانۍ کم مصرف کړو. موږ سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر جنګ وکړ، خو 20 میلیونه فیر مهمات مو کم مصرف شول.
مسعود اندرابی د غراز وایي چې د پولیسو په روزنه کې خوالی راغلی، لوړو پوسټونو ته یې ګمارنه د وړتیا له مخې کیږي، د جرمونو د مخنیوي لپاره وړاندینی اقدامات شوي، د ټکنالوژۍ په کارولو کې ډیروالی راغلی او پولیس تر ډیره غیر سیاسي شوي. د کورنیو چارو وزارت د سرپرست په خبره د پولیسو په 4 کلن پروګرام کې چې اصلاحي اقدامات، روزنه، د وړتیاو زیاتېدل، د قوانینو تنفیذ او نورې برخې پکې شامل دي، کار دوام لري. په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي څېړونکي وایي چې د اصلاحي کارونو ترسره کېدل ډیر وخت ته اړتیا لري او ستونزو ته د رسیدنې لپاره لازمه ده چې ځینې بیړني اقدامات هم وشي. له دې ډلې جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل
تغییرات ساختاری همیشه توأم با زمانه.
ساختاری بدلونونه تل ډیر وخت اړتیا لري. زما په باور باید په نو برخو کې کار وسی، یعنی یو دا چې ستونزو ته په بیل رسیدګي وسی او دوهم دا چې ساختاری اصلاحات ترسره شي تر څو د اوږدمهال امنیت لپاره اساسي بدلونونه رامنځته کړي.
د کورنیو چارو وزارت سرپرست په داسې حال کې د اصلاحاتو د راوستو خبره کوي چې لا هم د اصلاحاتو د څرنګوالي او په کابل او ولایتونو کې د پولیسو د کړنو په اړه انتقادونه موجود دي. خلک وایي چې پولیس په فساد کې لاس لري، په سمه توګه قوانین نه عملي کوي او له عامو خلکو، مزنونینو او تورنو کسانو سره یې چلند په ډیرو مواردو کې سم او مسلکي نه دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. او اوس هم د کاسا زر پروژې په اړه، ولسمشر محمد اشرف غنی نن په افغانستان کې د کاسا زر د پنوم د برېښنا د ستر پروژې چاري رسمن پرانستی او پایلې کړي. ښاغلی غنی د دې پروژې د پرانستی په مراسمو کې وویل چې د برېښنا د کاسا زر پروژې له عمل کېدو سره په افغانستان د منځنۍ او سویلي اسیا هیوادونو ترمنځ په یو ترانزیتي لاره بدلېږي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
افغانستان کې د برېښنا یا کاسازر پروژې د چارو عملي پرانیسته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنځمه د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کاسازر پروژې د عملي چارو د پیل پرانیسته وکړه. ولسمشر د دې پروژې د عملي چارو پیل د افغانستان د اقتصاد لپاره د یو نوي باب پرانیسته یاد کړه.
نن افغانستان ته یو نوی باب پرانیستل کېږي چې هیله ده په یو نوي کتاب باندې مبدل باب داده چه اول قدم ده برق ده ارتباط ده قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان و پاکستان منز که ای خودلسو کتاب داده چه لطول خواهونه انرژی انشالله تالا بوصلی.
ولسمشر لگاوندوی هیوادونو چه خدیدی پروژی ده بشپری دو پا برق ده همکاری غختانه وکره. ده برخنا یک از حضر پروژی حکل پا دوزار و شپارسم کل که ده افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان و پاکستان و ولسمشران لخوا وشو چه دیوش میر تخنیکی سنزل عملی پا افغانستان که عملی چاری پزند پیل شوی. دغه پروژه چې پیل د قرغیزستان هیواد څخه شوی په بشپړېدو سره به هر کال له تاجکستان او افغانستان څخه زر میګاواټه برېښنا پاکستان ته انتقال شي. افغانستان به د دې پروژې له اړخه په کلني ډول له څلوېښتو څخه تر پنځه څلوېښت میلیونه ډالرو پورې عواید ترلاسه کړي. دغه پروژه د کندوز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تیریږي چې د چارو پیل سره به یې ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. د دې پروژې ټول لګښت دوه سوه پنځه میلیونه ډالره دی چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کېږي. په ورته وخت کې په کابل بلکه د پاکستان او تاجکستان هیوادونو سفیران د دې پروژې د بشپړېدو په برخه کې د لازمو همکاریو خبره کوي. د پاکستان سفیر زاهد نصرالله خان:
انشاءالله چې دغه پروژې د کامیابیدو لپاره به جدي کار کوو او هیله لرو چې د دې پروژې کار په یو کال کې تکمیل کړو.
د تاجکستان سفیر شرف الدین امام بیا وایي هیواد د دې پروژې د تطبیق په برخه کې هر ډول همکاریو ته ژمن دی.
مونږ هڅه کوو چې د دې پروژې کار نور هم چټک کړو. زه هیله من یم چې کار به په 2021 کال کې پای ته ورسوي.
هیر دینیو چې د برښنا د کاسازر پروژې چارې به په افغانستان کې تر یو کال او د ټولې پروژې چارې به تر 2022 کال د مارچ تر 9 پورې بشپړې شي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د برېښنا ریاست چې د دې پروژې د عملي چارو څارنه کوي وایي تر اوسه د کاسازر پروژې کار 35% پرمختللی. د دې ریاست ویان وحیدالله توحید له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په پام کې ده دا پروژه د 2022 میلادي کال تر پایه پورې بشپړ شي. له ښاغلي توحیدي سره زما همکاري فریبا ظاهر مرکه کړې ده. مرکه وړاندې کوم.
دا پروژه البته تقریبا عملی کار د مارچ د 2019 په دیرشم باندې پایل شو چې د دې سروې او ډیزاین 100% کاملا تکمیل شو. تولید او انتقال مواد چې د کی سی او د کی پی ټی ال د شرکت لخوا تطبیقیږي تقریبا 55% تکمیل شوی. البته ساختمانی امور چې د حدودا 515 کیلومتر په افغانستان کې شپاره سوا او یا پای په دې کې څنګه پیږي چې کوای شو په وس حاضر حالت کې د دې پروژې فیصدی د کار پر مختګ 15% مونږ وایو. یعنی د ډیزاین سره، د انتقال د مواد سره، د اسکان مجدد د موضوع سره ټول خلاص شوی دی تقریبا 15% د مخې شوی. د دې پروژې قیمت 225 میلیونه امریکایي ډالر کېږي چې د نړیوال بنګل لري. البته دا تعمیلیږي او د افغانستان برېښنا شرکت دې څخه نظارت کوي او دوه شرکت هندي شرکتونه د کی ای سی او کی پی ټی ال په نوم د شرکت د پروژه تطبیقوي.
توحید صاحب، یو لږ د افغانستان پر ګټو راته وژغېږي چې د پروژې څخه افغانستان څومره ګټه اخیستلی سي؟
دا پروژه کومک د دریو بودو څخه وګورو، اجتماعي، اقتصادي او سیاسي، په دریو وړو برخو کې افغانستان لپاره مثبت پایل لري. چې که اقتصادي وبولو، البته دا د افغانستان لپاره په هر 15 میاشتو کې چې نظر میګاوټه برېښنا د منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته ځي د 30 میلیون ډالر څخه ډیر د یوازې حق ترانزیت کیږي. د دې ترڅنګ هر هغه څوک چې د دې څخه موږ 300 میګاوټه برېښنا د سنګتودا د بک ټو بک سټیشن چې جوړیږي په تاجکستان کې 300 میګاوټه موږ برېښنا هم افغانستان ته خلو. او د افغانستان اوپن سیاست یا پاس سیاست د دې وړتیا لري چې نور هیوادونه هم کولی شي په همدغه شرایطو د دغه مسیر له لارې برېښنا منځنۍ آسیا نه البته جنوبی آسیا ته انتقال کړي. د دې اجتماعي اړخونه دا به وي چې د هر هغه کلي څخه چې تیریږي یا د هر هغه مسیر څخه چې تیریږي د خلکو ته د کار زمینه برابرېږي. هغه کلیو بانډو باندې چې تیریږي د دې تر څنګ چې د اسکانو مجدد پیسې ورکول کېږي، د حفظ مراقبت لپاره تقریبا په کلنۍ $10 million تقریبا دوی باندې توضیح کېږي، چې د دوی د مکتبو البته دا د میثاق شهربندۍ د لارې تطبیقېږي. تقریبا 1515 شوراګانې جوړ شوې دي. د هر شورا چې د دغه کلیو فیصله کوي چې څه ضرورت لري، برېښنا ته، وړوکې بند ته، هایډرو انډل او یا هم مکتب ته یا هم پوخ سرک ته یا د اوبو سیستم ته، همدغه پیسو هغوی ته دا رغول کېږي چې دا په اجتماعي ژوند کې ډېر زیات مثبت تاثیرات دوی راولي. بله درېیمه برخه چې سیاسي برخه ده، دا د هیوادونو ځینفو هیوادونو تر منځ هغه مثبتې اړیکې لا پیاوړې کوي. د دا ستوت موضوع ډېر ښه، یعنی بافت اقتصادي چې څو هیوادونه بافت اقتصادي او بل سره وخوري، طبیعي ده چې د هغې په سیاسي او په تجارتي اړیکو باندې مثبت اړیکې.
بله توحید صاحب، دغه نوې ستنې چې د دې مزید تیرېدو لپاره جوړېږي، دا به نوې ستنې جوړېږي او که له پخوانیو ستنو کار اخیستل کېږي، دغه کار یې څنګه دی؟
نه، دا خو نوې ستنې دي. د لپاره چې پخوانۍ ستنې تر اوسه پورې 500 کیلو ولټه چې یعنی غټې ستنې تر اوسه پورې په افغانستان کې تېر شوي نه دي، چې اوس په دوو مختلفو برخو باندې موږ دا تېروو، چې یو د کاسا زر پروژه ده او بل د ترکمنستان پروژه ده چې هغه کابل او افغانستان ته برېښنا راوړي. دا به ډېر های ولټاژ ستنې وي چې نن هم د جلال ماب رئیس جمهور پوزور داش، د مالی وزیر، د وکیلانو، همدارنګه د اوو ولایتونو والیان او وکیل صاحبان، سپینګیری د سروبي د خلک، د دې پوزور داش کې د کار بنسټ، د عملي کار د پایل بنسټ ډبره کې خود شو، او نن عملا د پایو د نصبولو کار چې مخکې مو ویل چې 1400 پایې دي، د دې عملا کار پایل شو.
دوستانو و موریدل چې خغلی توحیدی ویل دا پروژه د کاسازر د افغانانو لپاره په ګټه ده. اوس هم په چین کې د نوې خپرې شوې ناروغۍ کرونا وایروس په اړه معلومات لرو، خو تر هغې مخکې پام وکړئ یوې خبرتیا ته.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په چین کې د کورونا وایروس له کبله د وژل شو شمیر 1530 ته لوړ شو. شاوخوا 3000 نور کسان په دې وایروس اخته شوي. دا خبره نن د چین چارواکو وکړه. افغانستان د دې وایروس مخنیوي په هدف یو شمیر اقدامات کړي، خو دا ډېره ډاډمنه نه ده چې افغانستان ته به دغه وایروس نه رسیږي. نور حال له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د کورونا وایروس له کبله د چین ښارونه او سرکونه تړل سوي او نړیوال هوایي سفرونه یې اغیزمن کړي دي. په تیرو دو اونیو کې د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو د چین سیلانیان له ورتګه منع کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا ټاکل سوی ده راتلونکي اونۍ د فبروري په 11 او 12 په جنیف کې سلګونو متخصصین راټول سي چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره د درملو او واکسینو د تحقیقاتو پر چټکولو خبري وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ به د ګڼو هیوادونو د متخصصینو دا ټیم چین ته هم سفر وکړي. په افغانستان کې هم په کورونا وایروس احتمالي اختصاصي لپاره یو شمیر تدابیر نیول سوي دي. د روغتیا وزارت تیر ورځ ویل چې د احتمالي ناروغانو لپاره یې ځانګړی روغتون جوړ کړی دی. همدارس د راپورونو لمخې افغانستان په بدخشان ولایت کې له چین او تاجکستان سره ګاډي پولي تړلې دي. د ځای چارواکو په وینا پر پوله روغتیاي ټیمونه ګمارل سوي چې بدخشان ولایت ته د ورتلونکو معاینه وکړي. افغان چارواکي وایي تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبته پیښه نه ده ثبت سوي. په چین کې یو شمیر افغانانو په دې وروستیو کې هیله څرګنده کړې چې بیرته به هیواد ته راوستنول سي. د چین په ووهان ښار کې، هغه ځای چې د کورونا وایروس مرکز ګڼل کیږي، یو افغان محصل مشال جمالزی ازادي راډیو ته وویل چې په چین کې له افغان سفارت سره په تماس کې دی او له دولت غواړي چې هیواد ته راستانه کړي.
موږ د دولت نه هیله ده چې هر څومره زر ته زر چې کیږي موږ له دې ښار نه وباسي او يم بامن ساحت انقال کړي ځکه که موږ دلته پاتې شي موږ به له دوه عملو خپل ژوند له لاسه ورکوو. یو به له ویروس له امله د ویروس ډار ده زموږ سره روحي فشار ده چې دلته افغانان ډېر بد وضعیت کې د روحي فشار لاندې دي او موږ د دولت نه هیله ده چې تر څو زر ته زر موږ ته همکاري او کولاس په کار شي.
په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې له افغانانو سره په تماس کې دی او هڅې کوي چې هلته بند پاته افغانان هیواد ته راستانه کړي. اوس مهال د کورونا ویروس لپاره هیڅ ډول واکسین یا درمل نسته او د چین د روغتیا وزارت باور لري د ایچ آی وی یو شمیر درمل پر دغه ناروغي اغیز کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو په همدې د مازیګرنې نیم ساعت خبري مجله پایته رسو. آرش همایون استودیو کې دی.